السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو، بې دلیله نیول کېدو، نارامیو، اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته، نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې ګڼې تروریستي ډلې فعالې دي او کېدای شي امریکایي وګړي وتښتول شي یا برمته شي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې طالبانو د نړیوالو خیریه ټولنو کارکوونکي ځورولي او ځینې نیولي دي، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې امریکایي وګړي د متحده ایالاتو ته د خپلو کورنیو د غړو د راوستلو په ګډون په هیڅ دلیل هم افغانستان ته نه ځي. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا پر دغه خبرداري څه نه دی ویلي، خو وړاندې تایید کړی ده چې یو شمېر امریکایي وګړي د دوی په زندانونو کې شته. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستي راخوشي کړي. د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني، نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسایل ورسره حل کړي. په کندهار کې سرچینو بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ راډیو د خبرونو مسؤل ابراهیم محتاج او نور کارکوونکي ونیول چې نور وروسته خوشې شول، خو محتاج تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دی. طالبانو بیا تر اوسه د محتاج د نیول کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګو، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته، او همداراز په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی. راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان سیمه ییزو رسنیو ویلي چې په پام کې دا غنم د ترکمنستان له لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان په پلان کې د قزاقستان او ترکمنستان په سرحد کې د غنمو د زیرمه کولو لپاره د تاسیساتو او د لوجستیکي لارو رغول هم شامل دي. د خبر له مخې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت او ترکمنستان او ازبکستان پلاو د منګستاو په نوم د قزاقستان او ترکمنستان پر پوله هغې پرتې سیمې ته سفر کړی چې د غنمو لویو زیرمې پکې جوړیږي. تر اوسه د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جدو د لوبډلې غړی محمد صمیم فیضزاد نن د خپل اتریشي سیال ویچ بورکشاویلی سره مخامخ کیږي. د پاریس د اوړي اولمپیک په څلورو ورزشي سیالیو کې له افغانستان څخه شپږو ورزشکارانو ګډون کړی چې درې هلکان او درې نجونې دي. یلدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د سرک بایسکل ځغلولو په برخه کې د 15 بایسکل ځغلونکو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړی دی. د وینزویلا امنیتي ځواکونو د جولای په 9 د مظاهرچیانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا اعتراضونو وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر نیکولاس مادورو په انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. دا جون کوونکو د مادرو ادعا ننګولې ده. د مادرو سیاسي مخالفینو هم اعتراضونه کړي دي. په زرګونو خلک د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې لارو کوڅو ته راووتل او د ازادۍ شعارونه یې ورکول او ویلي چې حکومت سقوط کوي. تر لاریونونو مخکې یو شپېته کلن مادرو د ملي ټاکنو شورا په غونډه کې ګډون وکړ، چیرې چې د ولسمشر په توګه د هغه دریم ځل بیا ټاکل کېدل تایید شول. نوموړي د ټاکنو د پایلو په اړه د نړیوالو نیوکې او شکونه رد کړي او ادعا یې وکړه چې مخالفان د کودتا هڅه کوي. او متحدو ایالاتونو پرون له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی یوې خبري غونډې ته وویل چې د بایدن د ادارې په مرسته کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هوایي مدافع د کشف وسایل، د هوایي دفاع د تجهیزاتو وسایل، توپ هاوانونه او جاولین ډوله ټانکونه شامل دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې 40% کې میرمنې د وینې په کمښت اخته دي. لاملونه څه کېدای شي؟
بعض امراض د نسایی د سبب د پخپل د کمبود دی وینې کېږي. بعض امراض د لکه هیموروید بواسیر مثلا دی وینې سرطانونه دی.
ایران کې افغان کډوال شکایت کوي چې د ځای خلکو لخوا ورسره زور زیاتی ډیر شوی.
افغانه اخیره تاب شکنجه از هر کوچه که میرن
فلان ډیر زورول کیږي. هر چیری چې لاړ شي لس یا دولس کسان پرې بریچ کوي.
په گوادر کې د بلوچستانو اعتراض دوام لري. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د پاکستان پوځ ډزې پرې کړي. او د پاکستان دی وچ ارواکي هغو خبرو په افغانستان کې اندېښنې پرولې چې ویلي دی غواړي د واخان دهلیز لارې منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپورته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 40% نه ډېرې میرمنې د وینو د کمښت یا انیمیا ناروغۍ څخه کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وویل چې امیدواره ښځو ته د ویټامینونو او منرالونو ورکړه روانه ده څو په افغانستان کې د وینو د کمښت د ناروغۍ مخه ونیسي. ډاکټران وایي چې د ښو خوړو په وسیله د دې ناروغۍ مخنیوی ممکن دی. نور تفصیل له فریدې سیاله اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي د کرک په نوم د خیریه ټولنې په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امیندوار ښځو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وینې د کمښت د ناروغۍ یا انیمیا مخنیوی وکړي. یونیسف پرون د شنبې پر خپلې ټویټر پاڼې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د افغانستان په سلو کې 40 ښځې له دې ناروغۍ څخه کړیږي. دا اداره وایي د مقوي خوړو لرونکي د مرستو د کوچنۍ بستې د کمخونۍ او د خوړو د کمښت په وړاندې د میندو ساتنه کوي. د امیندوارۍ پر مهال یې روغتیا ډاډمنه کوي او په نتیجه کې میندې روغ او د مناسب وزن لرونکي ماشومان زیږولی شي. دا فرشتې په نوم یوه مورچه د یونیسف د مرستو د کڅوړې ترلاسه کړې ده. په دې اړه وایي
خسر مراسم به خاطر درسنه ملاقات
نن لخپل خسر سره د امیدواری د وم میاشت لپاره ډاکټر ته تللې وم. زه هر میاشت د وینې د کمښت تابلیټ اخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ما ته یو بل ډول تابلیټ راکړ چې زما ګنګستوب کمزورتیا او بهالی لری کړل.
یونیسف ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د امیندوارو میرمنو د حال پوښتنې ته به دوام ورکړي. د داخله ناروغیو ډاکټر فریدون زدران وایي چې د وینو کمښت د ناروغۍ پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه ځکه مهمه ده چې ښځې د میاشتني عادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي او که کمخونی هم ورسره یو ځای شي نو د وینې د کمښت کچه یې څو ځلې زیاتیږي. ډاکټران وایي چې د وینې کمښت خفیفه، منځنۍ او لوړې درجې لري. د کمخونۍ د عواملو او اعراضو په اړه ډاکټر زتران تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
بعض امراض د نسایی د سبب د پخپل د کمبود دی وینې کېږي. یو پخپل د دوی هغه اشتها خوراک کمیږي یا مثلا انتک دوی خوراک نه کوي څه تکلیف د معدې دی څه جاز د آیران صورت نه نیسي. نور بعض امراض دی لکه هیموروید بواسیر مثلا د وینې سرطانونه دی باعث د انیمیا کېږي. څه دا سبب د ده کېږي څه وینه کم شي یا دوی انیمیا طرف ته لاړ شي. یو څوک څه انیمیا ولري سیستمونه د فعالیت د وجود د کمیږي صدا انتان ته موقع مساعدیږي.
د داخلي او بل ډاکټر جواد نورزی وای خ خوړل کمنی پالک خرما انار ترکاری شودي او وخه د کمخونی لمخنیوي سره مرسته کولای شي. د خغلی نورزی په باور کې د وینې کمښت په خفیف پړاو کې وي د خ خوړو په وسیله علاج ممکن دی. خو د پوینه په منځنۍ او شدید پړاو کې ناروغ باید ډاکټر ته مراجعه وکړي څو د ناروغۍ اصلي علتونه معلوم شي او د اړتیا په صورت کې ناروغ ته د وینې د کمښت درمل او منرالونه ورکړل شي. د روغتیا چارو پوهان په افغانستان کې د وینې د کمښت د مواردو د زیاتېدو یو بل علت بېوزلي او د مناسبې تغذیې نشتوالی بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی ډیر شوی. دوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر ځایي کسانو لخوا له کوم لامل پرته وهل شوي او ډبول شوي دي. په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې په دې وروستیو کې یو افغان ځوان د ایران په ختیځ کې د یو ایراني وګړي په وژلو تورن شو. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمیر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم اغلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
ستونزې ډېرې دي. موږ د شهریور په اول سیمه کې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوې، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې 10 بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته. درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تاته شکنجه سر کوچا کې میران دا 12 نفر د جان افغان
پلان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لاس یا 12 کسان پرې بریج کوي، وهي او ټکوي. کده ډوړې اخیستل لپاره نانویانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپله پیښ شوي. مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوئ، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمیر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د آنلاین کمپاین یوه نوې څپه پیل شوې چې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 څخه تر 200 میلیونو ریاله، چې 2-5 زره ډالره کېږي، په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هېواده ایستل کېږي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د یو پاکستانی چارواکي هغو څرګندونو په افغانستان کې اندېښنې پارولې چې ګواکې پاکستان غواړي د بدخشان د واخان دهلیز لارې لمنځنۍ آسیا سره لار پیدا کړې. د واخان دهلیز چې له چین، پاکستان، تاجکستان او افغانستان سره په ګډه سرحدي سیمه کې پروت دی، ډېر ترانزیتي ارزښت لري. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی وروستی څرګندونه چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د واخان دهلیز له لارې منځنۍ آسیا ته لاسرسی پیدا کړي اندېښنې راپارولې دي. کندی په یوه مرکه کې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاست لخوا خپره شوې ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت تر څنګ امنیتي ننګونو، ټي ټي پي او تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دهلیز دی چې څلور هېوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دهلیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هېواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري، او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ آسیا سره اړیکه ولري. خو پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسی سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسی او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولې دي، او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغېز کوي؟ د اقتصادي چارو یو کارپوه او د ننګرهار پوهنتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
اینا میخوان چې زموږ جای به آسیا میانی را بکشن، ولی قطعا به مفاد افغانستان
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصلې څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای تر اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د سټیشن د جوړ ولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شده میتونه و نه هم تخلی او بارگیری ده و چه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ آسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزورې کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلې دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي، ولې دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې معنی چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بیرمه کیږي، په تا باندې تکا ختمیږي، په تا باندې متکی نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تیریږي نو که 2.5 میلیون ډالر یا 200 میلیون ډالر یا 300 میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا تر 500 شپېته سل یا هماغه د قرارداد مطابق چې هر څومره وي هغه تا ته حق العبور درکوي، خو د 10 کیلومتره حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري، او د طالبانو له حکومت غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی. تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د چین د فرهنګ او ګرځندوی وزارت له مرستیال لیچون سره په لیدنه کې د بدخشان واخان له لارې د افغانستان او چین ترمنځ د ځمکني اتصال پر اهمیت ټینګار وکړ، او زیاته یې کړه چې د واخان دهلیز پرانیستل به د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د واخان شینجن لارې د 50 کیلومتره اوږد سړک جوړولو کار د 2021 کال په مې میاشت کې پیل شو، خو واته د طالبانو له رسېدو 3 میاشتې وروسته ودرول شو. خو د طالبانو حکومت دغه سړک د جوړولو کار بیا پیل کړ. د اپریل په میاشت کې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت سرپرست مولا محمد یونس اخوندزاده اعلان وکړ چې دغه سړک کار به ډېر ژر بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2022 کال کې داسې اندېښنې موجودې وې چې پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره د اوږدمهاله ترانزیتي تړون په تحمیلولو سره د واخان له لارې تاجکستان سره ونښلي. خو هغه مهال طالب چارواکو ویلي وو چې د دوی حکومت چمتو نه دی د خپلې خاورې یو انچ هم نورو ته ورکړي. هغه مهال دغو اندېښنو ته په غبرګون کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه غونډه کې ویلي وو چې واخان افغانستان ته د سر حیثیت لري او ترې نه تیریږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د بلوڅانو د یووالي کمیټه وایي په ګوادر بندر کې وضعیت ډیر خطرناک دی او زرګونه پوځي ځواکونه هلته شته او د دوی پر سوله ییز لاجونې برید کړی دی. تفصیل یې له احمد تکل اورو.
مترزو بلوچستانو چې د پاکستان د ګوادر بندر پر لوري لاریون پیل کړی، پرون وویل هلته وضعیت وروسته له هغه خورا زیات خطرناک شو چې پوځي ځواکونو د دوی پر کاروان برید وکړ. د بلوچستانو د یووالي کمیټې چې د دې اعتراض مشري کوي بیگانه وخت پر ایکس شبکې ولیکل چې امنیتي ځواکونو د بلوچستانو د ملي غونډې پر بې وسلې ګډونوالو مستقیمه ډزې وکړې چې په نتیجه کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. بلوڅ فعالانو پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې د پاکستان د سرحدي ملیشو ځواکونه پر لاریونوالو د ډزو په حال کې ښیي. د بلوڅانو د یووالي کمیټې په بیان کې راغلي دي چې پاوڅ د مارین ډرایو په نوم سرک چې ګوادر بندر ته د رسیدو اصلي لار ده بند کړی. په خبرو شویو ویډیوګانو کې د یو خام سړک په اوږدو کې سلګونه موټر لیدل کیږي چې ولاړ دي او موترزې ښځې او نارینه یې په څنګ کې پلی تیریږي. په بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې څو هغه څه ته چې د بلوڅانو د یووالي کمیټې د دوی ډلوژنه بللې ده پام وړوي. د کمیټې همداراز ادعا کړي چې د دوی شاوخوا 300 تنه فعالان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر تایید کړی چې پولیسو 25 معترضان د حکومت په کار کې د لاسوهنې په تور نیولی دي. میرزا اولا لانګو بیگا د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې تور ولګاوه چې معترضانو د امنیت د ګډوډولو هڅه کوله او له خبرداري سره سره د ګوادر په حساس ښار کې پرلت وهلی. ښاغلی لانګو وویل چې په ګوادر کې چینایان اوسیږي او هلته یې کارونه روان دي. چین په ګوادر بندر کې د سلګونه میلیون ډالرو پانګونه کړې ده، خو په وروستیو څو کلونو کې لسګونه چینایي کارګران په تروریستي حملو کې پنهښ شوي دي. د بلوڅ پرلتوالو مشري مهرنګ بلوڅ کوي. د مهرنګ خور نادیه بلوڅ پرون له چارواکو وغوښتل چې نیول شوي پرلتوال سمدستي خوشي کړي او د معترضانو پر مخ باندې لارې پرانیزي. هغې زیاته کړه چې تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي پرلت به یې دوام وکړي. د مهرنګ په مشرۍ معترض بلوڅان د پاکستان له حکومت غواړي چې د بلوڅ فعالانو د جبري لادرکه کولو لړۍ ودروي. د دوی په وینا امنیتي ادارو نه یوازې لادرکه شوي فعالان نه دي خوشي کړي، بلکې په دې وروستیو کې د ښځو په ګډون یو شمېر نور کسان هم په غیر قانوني ډول نیولې دي. په پاکستان کې د جبري لادرکه یو مسله اوږده سابقه لري او نه یوازې بلوڅان، بلکې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په نورو سیمو له هغې ډلې په وزیرستانونو کې هم د حکومت مخالف فعالان د جبري لادرکیو اړوندې ادعاوې لري. هغه کمیسیون چې د پاکستان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره جوړ کړی د روان کال د جولای په لومړۍ نیټه په یو راپور کې وویل چې تر اوسه د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د څه باندې 10,000 جبري لادرکیو قضیې ثبت کړي دي، خو فعالان وایي د دې قضیو اصلي شمیر د حکومت تر شمیرو زیات دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یې غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې باوریدونکو دا راپور راوخلو چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان د ټولو پوهنتونونو په فراغت غونډو کې د ځانګړي تورې چپنې او دغه راز خاصو یا ځانګړو فراغت خولیو پر سر کولو باندې بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مشر شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ترلاسه کړي ټینګار کړی چې د پانتونونو مسولان باید د غټکې ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې د محل له پانتونونو د فراغت مراسم روان دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې له لوړو زده کړو نه د فراغت غونډې روانې دي، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دغه ډول غونډو کې د محصلینو په ځانګړي تور لباس اغوستلو بندیز لګولی دی. د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې په پوهنتونونو کې د دغه ریاست آمرینو ته استول شوی او ځینو کورنیو رسنیو خپور کړی، ټینګار کړی چې د پوهنتون مسؤلین باید دې ټکي ته جدي پام وکړي.
فراغت غونډې را روانې دي او زما د خوانه جدي مسله تحصیل ده، ځکه ماته د مقام د خوانه ویل شوی او تاسو به دا مسله جدي په خیر سره نسی چې د فراغت په غونډو کې سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا تاسو په پوهنتون باندې اومنه یې که څوک دا شی زموږ سره نه مني نو دا به د اطاعت خلاف وي او دا به د امارت بغاوت وي. نو باید زموږ سره سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا پوهنتونونه اومنی د فراغت په غونډو کې.
نوموړي دا هم ویلي چې دغه موضوع د رسمي مکتوب له لارې نشي استولای، ځکه په خبره یې موضوع رسنیز کیږي او ستونزې پیدا کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د فراغت په مراسمو کې اغوستل شوی تورې خولۍ او جامې د غربي کلتور برخه ده او له همدې عمله باید دا چاره نوره تکرار نشي. په دې اړه د خصوصي پوهنتون استاد امیر ظفر الدین انصاری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په ځینو شخصي غونډو او ناستو کې دا خبره شوې.
سمو د مخ کې تقریبا یو ګنټه مخ کې وګرځیدم، یو بل چم رانه پوښتنه وکړه، بیا غوی ویل چې د منګه سی رسمي بنه تر اوسه صادر شوی نه ده د قضیه په حق له او کوم رسمي مکتوب یا حکم یا فرمان د لوړو زده کړو وزارت وزیر څخه یا همداسې د ارشاد او دعوت ریاست لخوا او همدارنګه د نشراتو ریاست لخوا یا د معینتونو لخوا هیسې کوم رسمي مکتوب نه ده صادر شوی. همدا خبره فقط یو مجلس کې شوی ده. نو
د کابل او یو شمېر ولایتونو پوهنتونونو محصلینو او یو شمېر تازه فارغ شویو محصلینو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته هم داسې خبرونه رسیدلي چې سپینې خولۍ او سپینې چپنې واغوندي خو لا عملي شوي نه دي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي تازه فارغ شوی محصل صدام ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دغه یو ونه به کیږي، البته چې دغه پرمان صادر شو دغه لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه وه او دا غوی غونډه لانه وه شوې. نو کله چې دا پرمان صادر شو ممکن په هغوی باندې تطبیق کړي. الکانو ته ویلي، محصلینو ته ویلي چې تاسو ته اجازه نه درکوو چې مثلا د تیر په څیر کوم ډول محصلینو دغه غونډه لمانځله په هغه شکل یې تاسې نشئ لمانځلی. مثلا هغوی دغه د کالیو خبره مطرح کړې وه چې کومې چپنې چې تاسې اغوستې یا مثلا پتن کولې دا به سپینې چپنې وي او مثلا دغه توره خولۍ چې وه دا به هم نه وي او دغه محدودیتونه دغه اوس وضع شوي په دوی باندې.
د کابل پوهنتون یو محصل چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه خبره باید عملي نشي، ځکه دا خو ټولنیز علوم یا هم په ساینسي علومو کې چې څوک خپل تخصص کوي یو هیله لري چې زه د فراغت ځانګړي مراسم ولرم، په هغه ورځ چې زه فارغېږم باید متفاوت واوسم. دا خو داسې نه ده چې دغه چپنې او دغه شیان اغوستل دا د غربي کلتور وي. دا خپله زما د معلوماتو له مخې دا د اسلامي امپراتورۍ عثمانیانو د دو په وخت کې په د لوړو زده کړو په بنسټونو کې دا مسله رایج شوله او تر اوسه پورې بیا غرب ته کاپي شوه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو له بیا هڅو سره سره بریالي نه شوو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د فراغت په غونډو کې په جامو د لاسلیکونو په کولو، د ملي سرود په غږولو، د ملي درې رنګه بیرغ په رپولو هم بندیزونه لګولي او داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې د ننګرهار، کونړ او خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې محصلین هم له دغه پریکړو نه په سرغړونې نیول شوي وو.